تاسو ستړي مشي دا ساجي رادیو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې لپاره مختګ خبرو و چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. ایران وایي له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټورې خبرې کړې. واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعارفې زیاتې کړې. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسیې هوایي حملو کې وژل شوي او شپږ تنه زخمیان دي. د شاهین قلي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قواوو کړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنګي جټ الوتکو کړي دي. د 209 شاهین قلي اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وژل شوي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسي جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل
ما میتونیم مسئولین وزارت های داخله دفاع امنیت ملی را و بخش از معلولین که
دی وای موش کولی شو چې د کورنۍ او چارو دفاع وزارت ملی امنیت او د معلولین او د چارو وزارت چارواکي را وغوړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسی شي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سر اور کې وخت تیروي جواب ورکړي. د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسی شي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لري پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له امله په دې پروسه کې ځنډ پېښی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وویل چې تر بې اونۍ د دوبي رخصتي پای ته رسی شي او کله چې ولسي جرګې بیا کار پیل کړ د معاشونو مسله به بحث ته وړاندې شي. تاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د جی و یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه پیل شي. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون وکړي. پرته له شکه چې د راپورونو له مخې د ایران د اټومي تړون مسأله به د غونډې پر اجنډا او یا د غونډې په خبرو کې بې اغېزې نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر فرانسې خبري آژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone for the past several weeks.
د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتیرو څونه راهیسي خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکبلې شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلي کېدو ته ژمن دي. د ایران یو شمېر رسنیو د جواد ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وایي شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووزي. په وروستي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي. د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ټرمپ نشوي کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم تاړ کړي. وروسته ولسمشر ترامپ ویل چې دای به د نږدې 550 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونه تعرفه 15% لوړ کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونه باندې تعرفه لوړ کړي وي. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالستیک شکاري وشتلې دي. دا د پیونګیانګ له لوري د توغندیو نوې آزموینه ده چې د جنوبي کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي آزموینه تشخیص کړې ده. د جنوبي کوریا پوځ هم ویل دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو آزموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته آزموینه کوي. اوس جرادو په منسنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کیږي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت مولدونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې په خبرونه کې د دې نور جزئیات درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه اخیسته.
دا موضوع چې مطرح ده چې سولې په اساس او روس انتخابات یا انتخابات او روس سولې، دا هیڅ منطق نه لري. د لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سولې.
په شمال زون کې د 209 شاین قلی اردو له مشر سره شغیدلی.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې به ټول علني راپور ته سعودي په مقابل کې ودرېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د انګیرنو مسله څېړل شوې.
د څه فکر کې وای په مازیګر کې چې دا به سیم ورک وسی بیا برکت لمند زیو، یا د څه وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما خلک دا هم بد شګون لري.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. په قطر کې تیر شپه د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې وشوې. دا پلا خبرې د پنځشنبه پر سپیل شوې دي او تمه چې نن هم دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د فرانسې اژانس ته ویل دي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وخت ونیسي. شاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلینې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موریدونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وي، کېدای شي په دوه ورځو کې وي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. نو خو دا یم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چېرته ستاکل شوي ده، یا دا کوشش کې چې دلته به د افغاني غونډه وشي. نو په هغه ځای کې به اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکره پرون د ماښام تر منځ ورسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډه کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې لاملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیله لپاره پلان شوې دي مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشت کې دوه او په قطر کې لوسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو لګړنې کې دوه سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوريو په دې ورستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د ولسمشر انتخاباتو ته 15 وخت پاتې دي او د افغانستان د جګړې پیچلتیا ته په پام داسې نه بریشي چې په دې موده کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې انتخابات د سیاسي نظام یو اصل دی او سوله هم مهمه خو یو مبهمه پروسه ده. دا مثلا نوریاس نوری د حقوقي چارو له کارپو او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې چیړلې او لومړی په دې اړه چې انتخابات لومړی ټوب لري که سوله د هغه نظر پوښتلې.
اصلا مگه ټول مسائل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګ وخت موږ ته چې پایلې تر سی کو چې په کې څوک نشي ویلای چې ولې دا راته عمل موږ اجرا کوو. وګورئ موږ اساسي قانون لرو، د اساسي قانون پر بنا دغه نظام جوړ شوی دی. دغه نظام په چوکاټ کې او د قانون پر بنا معینه موده ټاکل شوی دی چې صلاحیتونه او واکونه د ولسي جرګې په کې راغلي دي، وخت هم تعین دی او د ولسمشر هم که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مېست راځي چې هغه په واک دی چا کې نه ځندېږي، نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون د روحیې پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلا مېست راځي د مقرنه کوي همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو علت باندې نه دایریږي او ځندېږي، نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له هغه هغه موضوع دی چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درېګوني قواوو فلجېږي.
رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي، داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
زه پوه شولم. اوس په دغه د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفین سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غیر له دې چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره دغه چې زه له دې سره موافق نه یم، ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت یې جوړ کړي، ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بلې، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، خی له ډیرو سیاسيونو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پریکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم زه موافق نه وم د حقوق د یو شاګرد په هیڅ چې هغه نه لانجه جوړ شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم سره راغلی. هغه یو تحمیلي نسخه وه چې په موږ تحمیل شوله او هغه منفي او عاقبي درلودل.
خو رنجبر صاحب، همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
نه، خو زموږ خلک او یو تعداد سیاسون سره خلته وو ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات د یو تعداد سیاسینو لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی دسکریډیټ شوي دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او ډلې چپلې دي، د خلکو ملاتړ نه لري. لیکن خاطره موږ ته خلق ډیک مهم دی چې خلک اوس استقبال کې انتخاباتو اصلا خپل لوی ګناه د چوس مون تر شان لاسو او جمهوریت رنګ کو او یو وقته اداره وته فوبیا او ټول مسایل سره شروع کو دوه اوس دوه لارې دي یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو حمایت کوو یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې یعنی د خلکو اراده په پایله کې یو حاکمیت نه سراتک او موقت اداره یا سرپرست اداره هر نوم چې بیگدی دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیه ته شروع خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هیڅ یو مشروعیت د خلکو نه اخلي بیا به همدغه زور واکانی همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمون پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي دوی هغوی نظریات غواړي همغه زور واکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه تلس کالو کې منځ سره وړي او هغوی بیا تحمیلیږي دي موقتي ادارې په نامه.
حقوق پوه کبیر رنجبر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی دی چې د دوی د مشر ایمن زواهری شسې نیولې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. اوس په افغانستان شمال ته مخ کړو. د 200 هم شاهین قلی اردو چارواکي وای لیوی میشته را پدی خو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حمله زیات شوې دي. خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو د بلواګرو حمله شندې شوې او تلفات وره وشتې دي. د 200 هم شاهین قلی اردو مشر وای ناامنۍ پرې ورستیو کې په بلخ جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیات دي. مجیب الرحمن حبیبزی د شاهین قلی اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړي او ترې پوښتلې دي چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي علت څه ده.
تاسو ته به تر معلومه ده همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي مخالفین ډیر کوشش کوي چې کمی سایه خپل ځان لاندې کړي او یو واشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نو تشویش ندی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دشمن په مقابل کې جنگیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ افغان فوجانو په وړاندې کومې نورې ډلې دي چې کومې وادونه سکندوي اتبادي د جنگي او حکومت سیمه
دا معلومه خبره ده. د جنگ افغاني جنگ نه دی، د خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه بازی کړی بازی تنظیمونه ستا چې دوی مالی او لوجستیکی سپورټونه کوي. موږ مشخص ته کوم ملک نوم په دغه نظر اجازه ده دی نظر چې یاد کو ولې دا ستا داسې کړی داسې ممکن ستا چې دوی سیاسي مایا کوي.
د بل پولیسي و دغه دا چې په ځینو ولسوالیو کې دوی د طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزی دولت مسؤلیت راځي کیږي. خو دا وایي ځواک ملګرتیاوي د تندر سره
موجود دي. تاسو ته به تر معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید ایمایي اوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي په دې باندې عمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کوماندوي ځواکونه لیږو. د هغه سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دشمن سایه په نښه کړي. د پلس په چارګولک
شولګر او همدارنګ چمتان کې اکثر پښتونیشت سیمې دي. د نومرې تداوم ودی
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه کوو لکه دا مشخص دی یو قوم د پاره یا کوم چاته داسې خطاب نه کوو چې هغه
د دستوري نه
ولې دا منو. بعضي مسائل سیاسي مسائل مخکمایات کړل هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې مشتاس کرال درو کمپاینونه دي. نو داسې بعضي ستونزې سیاسي ستونزې ستا زنه غوړم په هغه باندې باس وکم. صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سره د مقابل کې ودرېږي.
روسي پښتنه دا چې د لوی لارو امنیت خاصتا د بلخ جوزجان امنیت ډېر وخیم دی په دې روسي کې. تاسو هم د بيزونم جوړ کړو سیمه ته موږ لاړو سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 200 شاهین کول اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمې دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د شاهین قلی اردو مشر ولی محمد احمد سي اسدی رادو په منځني سپه 12 پښنوي په افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. نړیوالو چاپی خبرونو له اجتماعي رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لري پاړه لیکنه خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په امریکا کې خوشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو تخپلې نوې څیرې خي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو قصې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورزي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکارا کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډیر ښه پوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اګست له 14 تر 22 لږ تر لږ 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبر اعلانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د اړولو ادعا وکړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاد شوې چې پکې ملکیانو ته تر ټولو زیات مرګ ژوبلا وخته. د کابل د ودونو په یو تالار کې د ځانمرګي بریټ په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکیان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهار شنبه ته وزنداو. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوې. د رسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې لسره پیل کړي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړای چې د دوی د مشر ایمن زواهری شزاینی ولیده. د القاعده شبکې د ادعا پر اساس پاکستاني امنیتي ځواکونو تقریبا یو کال مخکې دا هڅه کړې ده. دا خبر پرون اسوسییټډ پریس اژانس خبر کړ. تفصیل د فرشتي جلال زی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتي ځواکونه یو کال مخکې د ایمن زواهری شزه او څو نور کسان چې له وزیرستانه د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوز او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله خبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان زواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان زواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان زواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی وو. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سو او کله چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن به درک شو. سره دی چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2011 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچي اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان زواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دی خبر شوی. د زواهری د شدید تنول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. پرپورت کې دا هم نه دی ویل سوی چې د زواهری شدي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته اوسېدل. پرپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري اسپیټال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمو باندې غاخونه هم ډکوي نه پاکوي، هغه بېرته نه دوا کوي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي، او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو د ما ملګری ورولې وه د شپې ډاکټر ته ور وایي لس بجې مغه ماښام وایي راووته ل خوبه دي وستما و تقریب دراکه او دلته موږ دا کار نه کو خوارانې بېرته لېږلي و دي جزو بیا دره کې نهسته بیا بل هسپتال د تللي ولو چای په مغه شپه پیسې راکرڅکولې زړلې بېلته لاړ نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري دي رئیس صاحب ښه زه هیله کوم چې د دې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دې سي یو نفر وټاکي چې د شپې ورځې پې ګرځي د ورځې ګرځي پېته وسلام
پښتنه لیدانه چې زه د انتخاباتو د بایومټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنوروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نومان نشته. روشان کمپنۍ سره یې خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي. بغیر د میسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باورځ باید غم وخوړل شي. وسلام
د کندهار ولایت څخه زیاور رحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کمی ټیکسونه لګولې دي زیات کړي دي، د دوه لکو روپو پورې ټیکسونه رسولې دي پر یوه مټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش ده، یلو امید مې دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دې میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دوه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. چې پاکستان دوه لکه پر زموږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولی، باید افغانستان د دې میوې پر موټر باندې څلور لکه ټیکس ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کمرو، عینکو او دوربینونو شای دوربینونو کې شای یو ستر بدلون راشي. څرنګه؟ تفصیل له اسمت ساروانه.
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې لینزونه اختراع کړل چې پروسیجرې تر ډیره د انسان سترګو ته ورته والی لري او حتی د انسان تر سترګو زیات ظرفیت لري. ویل کېږي چې دا نوي اختراع به د موجودو ټولو بصري وسایلو لکه کمرو، دوربینونو، عینکو او ټیلیسکوپونو په جوړښت کې بدلون راوړي. د امریکا د هاروارد پوهنتون یو شمېر څېړونکو د هغو پرمختګونو په مرسته چې په وروستیو کې د مصنوعي ذهانت د لینزونو او هوارو لینزونو په برخه کې شوي، یو ډول نوی لینزونه اختراع کړي چې د کار څرنګوالی د انسان سترګو ته زیات ورته والی لري. دا لینزونه د انسان عضلې ته ورته والی لري او د دې ترڅنګ چې انعطاف کېدای شي تمرکز کولی شي. حتی ځینې وړتیاوې د انسان تر سترګو لوړې دي، لکه د تصویر بدلون او له سټیګماتیزم سره سمون خوړل. دا دو عوامل د انسان د سترګو نظر لمنځه وړي. د څېړونکو په وینا تر دې اختراع وړاندې دوی یوازې یو کوچنی میټال لینز جوړولی شوی، خو د دوی د وروستۍ اختراع قطر د پخوانی هغې په پرتله یوازې یو سانتي لوی دی او په نتیجه کې په مدرنو ټکنالوژۍ کې کارول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رویا سعادت لننګرهار لیکي، هر پیغل او هر ځوان په تامیندې سولې کبرجنې چیرته یې چې ناراضي. عبدالغفور لکندهار لیکي، د سولې د موافقې اسناد باید لام ولسره شریک شي. نور حبیب نصرت د غزنی لمکور څخه لیکي، انتخابات باید وشي ځکه سوله معلومه نه ده. قدیر تکین لیکي، دولسمشر دولسمشي تاکنی او د سولې پروسه یو ځای مختوړل منظم چوکاټ ته اړتیا لري. نقیب اڅکزای له کندهار لیکي، طالبان له امریکا سره د سولې موافقې ته رسیدلی شي، خو د افغانستان له حکومت سره ګرانه ده چې طالبان موافقه وکړي. همدرد سید خیلی له ناوی څخه لیکي، تر څو چې د ملي وحدت حکومت په سوله کې داخل نشي سوله معنا نه لري، ځکه چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې څوک دي او سوله له چا سره ده. شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی، موږ داسې سوله غواړو چې سر مال او عزت مو خوندي شي. او جنو اوریدونکو لکه عبدالواحد مدقیق له لوګره چې هر وخت هم سمس راستوي ګیله کړې ده چې د دې سمسونه نه لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. 8 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په شمال زون کې د 209 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ شپېته وسله وال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي دي. د شاهین قلی اردو دا خبر په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه ورکړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي په ولسی جرګه کې به د مامورینو د معاشونو د ځنډ پر مسله غور وشي. تمه ده چې تر یوې اونۍ پورې د ولسی جرګې د دوبي رخصتي پای ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې نن د فرانسې په جنوب کې د جی و یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو سرمشیزه پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د شغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس سره اغیزمنې خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. شمالي کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاری وشتلې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د سیشن بی پورس روسی تا لاش. دا سجیر رو پروان خبرون که وڈاندی دا گوڑی اچار تفری پروگرام لرو او دا کور کلی اونیس پروگرام هم آوریده لشه. خوست دا پاکستان پا ارتباط یو تحلیلی مطلب. عمران خان یو کال روست لدی چه دا پاکستان دا سر جازم پتوگه دا چار و واگی پلاس که وخسته دا سشکاری چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه څه بولي چې غواړي د پاوس په مرسته د سیاسي مخالفینو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعا ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي. اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو لمخه د 1999 او 2008 کلونو ترمنز د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهی او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو کې لاس درلود. په پا پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدره موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست وګديږي. په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د کابینه ګن شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وای د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یو تحلیلي وینا کې ویلي دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلی چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنا دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بې له شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس له واکه لرې شو او تیر کال د فساد په یوه قضیه کې په 1 کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څانګې مشر و د فساد تورونه رد کړي دي. سکل د جولای په پایل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضي ارشد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړک چې د شریف پر ضد حکم وکړي کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. په خوانی ولسمشر اسف علي زرداري او خورې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تور نه ردوي. د زرداري او د پخواني صدر اعظم بنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې مریم نواز له کوم نوي حکم پرته بندي کړه. له دې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم له ښه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ویدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زموږ په خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلتي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر شي، ماشومان باندې غیز ډیر شي، په لویانو غیز ډیر شي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او کڅنګ؟
کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی.
خو غوریدونکو د کور کلی د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منزور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. لمک سره اوسئ.
قدر من دوستانو، پا پرمختلل طولنو کی خلق کوکخ کوی، هر هغا عمل چه دو دوی ده ذهن ده خرابه دو سبب کیگی، هغا لخبل جوان ده و ذهن زخب و باسی. خب و روست پاتی طولنو کی بیا، خلق پدی باوردی هر هغا سچیل پخوا دوی ده با میراس پاتی که هغا منفی یا مثبت پایل هم ولری دو دوی ده باور وارد اکرنه دی. لحقی جمله سخه یوی هم منفی انگیرنه دی، چه بزین کورانویو که دیر انگیرنو باندی تاکید کیگی. ده بلگه پتوگه دستر گوره پیدل چه خلکی ده سینگیری که خیستر گوره پیدا نو ده خوشحاله زیره رازی او که چه بستر گوره پیدا نو ده خفگان زیره. پا هم ده تراو ده میدان خار اوسیدون که جلیل امرخیل هم ده خپل کورانه لزیاتو انگیرانو سرتکه وی اوائی چه دو دوی پا کورانه که پا انگیرانو بانده دیر باور کیگی او ده هم ده انگیرانو پا خاطر لدیر و مشکلات سر مختی. نو موڑه وی آن ده چه زین وقت دو دوی پا کورانه که ده خوشحاله موضوعات ده انگیرانو ده دیر تاکید لما خیل سامنه تسره کیگی. امر خیل زیادتوی
زمون پخپلا کورانهی که حتی دا شانسته وی دستی فکر که وی پا مازیگر که دکان تا پیسی مار کوا چه تا پیسی مار کوا چی بیا براکت لما دزیو یا دستی وی سی دی پخو و دی لاسون کان یا جایمه اخلا چی دام بد چو گون داری. بله او ولن وسم زم کل کل خوص سی دا تحصیل دوره تر اغلا اما تحصیل دوره من پای ترسی دل وست دا بارونه چنا چه لما زد لینی خو مخ کمی او باور پدر لوده چی او نکان اخستل ولا د خود لاسونو کان اخستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بد شګونو لري په دې باندې باور کړی خو اوس فلان چې پوسوایم از باور لرم.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنی یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي، خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا روحانی وایي چې دا کورنۍ په انګیرنو باور نه لري. نوموړي زیاتوي
چې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی که زه وایم ډیر کم دي، یعنی که ډیر وي لس فیصده، خو په اقوامو کې لري ځایو کې ډیر لیدل کېږي متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وایي چې یعنی دا شان شته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی دی یو ډاریږي، خو زه راحت او هیڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډیری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لري وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي، د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیرا کوي، او یا وایي که بوټ مخامخ شو نو دا پیسې راځي. دا منفي باورونه دي چې بیا دوی هم خپل ذهنیت هم سره تلقین کوي او کېدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا نه ولېږي، ځکه چې هغوی هم سره فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه، چې زموږ مذهب دین شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود څخه به واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بازي انګیرنو، بازي ګمانونو، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لدینا منع کړی. رسول پاک هم فرمایي اياكم وذن فان ذن اكذب الحديث، ځان له بد ګمانۍ نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. وی چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو او لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي، د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده، دو خوست یما دا خو پخوانه دا رواجونه خ مخته پات شوی دی. نه 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 نه، دا ټول دا پزول خبر دی، په کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخته روسه نه دی اوریدلی، خدا مخکنه په خزه مننه مخته پات شوی دی. خ کار نه دی ګورې دا
زه سلام نه میګم، د هرات ولایت یم. دا خبرې چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوی دی، اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅوک هم په دې باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږم نه یم. ما په نظر باندې دغه څه شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید داسې کارونه خلکو کوي، دغه ته باید ارزښت ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
مانه مودل ستار دی د کندهار ولایت وسیدونکی، اوس دایم کابل ته راغلم، شریخ جوړوم، خرڅوم. تاسو د ازادي رادیو څخه د کورو کلی خبرونه اورئ.
خوګوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک منفي انګیرنې کوي، د ډیرو منفي باورونو بد اغیزه په ټولنه او کورنۍ باندې څه ده، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
مقصد لمړی پښتنه داسې مطرح کو چې پازینو کورنۍ کې غلط باورونه دي یا انګیرنې دي، چې مثلا وایي چې د پښو لاسونو کانې او ځای مخلی چې خامخادي او ځای راځي، یا د سې شنبې په ورځ دا کار مه شروع کوي، هر کار چې شروع کوي د سې شنبې په ورځ یې مه شروع کوي ځکه چې پښیمانی لري. دغه باورونه ولې په ځینو کورنۍ کې پیدا کیږي؟
دا یو ډېر زوړ سبک دی د ژوند، علت یې ډېره زړه او ډېره فرسوده د ژوند طریقه ده، سبک ده. هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړه، هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخواني، هغوی معمولا په دوو خرافاتو پسې ګرځي، هېڅ علمي او دیني اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو په روح روان باندې څومره بد اغېز
کوي؟ اول خو دا ووایم چې که موږ دغه انګیرنو وکړو دا تاثیر کوي. مثلا ماشوم کیلي خوري، انا یې ورته وایي چې مه خوروه کیلیانې، چې جنګ کېږي او پټکه پکې کوي، کنځه ورته کوي، په اصطلاح رټي، او مور یې غنه راځي خپلې خواهش ته وایي چې ولې وهې، و ماشوم د ده په څه پوهېږي، هغه ورته وایي چې د تب څه خو د ما مسی ده. په دې منځ کې تی سره جنګ کېږي، زه تی بیا وایي چې هغې ما ویلي وایي چې کیلیان څه وخوري جنګ کېږي. ډېر خلک یې وسواسي کړي دي، ډېر خلک یې ژور خپګان ته اچولي دي، ډېر خلک یې واقعا هم په اصطلاح نارامه کړي دي، د ډېرو خلکو په منځ کې رابط خرابه کړي دي، د ډېریو ښځو او د نارینهو تر منځ یې ژوند خراب کړی ده. بس دا انګیرنې دي کنه، دا خو کوټکي دي چې کوي موږ، دغه څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکې او زموږ روابط خرابوي. هغه ماشوم هم خرافاتي کېږي. یعنی اوس غواړم دا ووایم چې دا ټول موارد چې ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات، او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافاتي کېږي.
دغه غلطو باورونو تکرار ټولنې ته به کوم مشکلات وزي کوي؟
د اروپون له نظره د نړۍ ټول خلک خرافاتي، د نړۍ ټول انسانان خرافاتي دي. اما هغه چې فکر کوي چې خرافاتي نه دي، هغه لږ خرافات. کله چې په یو کورنۍ کې خرافات او انګیرنې ډېرې شي، ماشومانو باندې اغېز ډېر شي، په لویانو اغېز ډېر شي، خلاصه د همدغو کورنیو نراوتلي انسانان ټولنه جوړوي، او همدغه ټولنه بالاخره خرافاتي کېږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې موږ تغییرات ونسو منلی، موږ رشد ونسو کولی، موږ موافقه ونسو، او موږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او له خپلو خرافاتو سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع کړو.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسې ده ولاده، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی ته څه کول پکار دي؟
او دوی کولی شي چې له ډېرو وړو وړو خرافاتو را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګې ورپېدل ووایي چې ولا ما خو په خبرونو کې اورېدلی وه له دیني اړخه مو کوم اساس نه لري، بالاخره رپېږي د سترګې. یا مثلا که د پښې لګېدلو مسله راغله، دا وړه وړه خرافات د اول له منځه یوسي. دا کورنۍ باید کار وکړي. همدا اوس هیله کوم چې په خپلو فیسبوکو کې، په خپلو ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګېټ کې راپیدا دي کړي، او هغه د تفصیل کې له منځه یوسي، او دا ومني چې دوی خرافاتي دي.
استاد، اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېشنهاد کوي تاسې د دغه خرافاتو د مخنیوي لپاره، د کمښت لپاره چې اقلا که بیخي له منځه نه ځي لږ څه خوراکي شي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فکټورونه او ځینې خاص کرکټرونه مسؤل دي. زه هیله کوم له خپلو دیني علماو او روحانیونو نه چې په خپلو خطبو کې، په خپلو موعظو کې د دغو خرافاتو او د دیني احکامو لار بیل کړي. یعنی موږ کولی شو په دې برخه کې له خپلو مولوي صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم، هغه مکاتب او هغه ښوونځي چې له علمي اړخه، له عصري اړخه زموږ نسل ته بچیو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو نه هم هیله کومه چې د دیني علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د ارواپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي، تر څو له منځه لاړ شي، تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه شو.
راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وخیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی
هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو جوان ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسون کمشنران تازه او محسوسی. انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگا رنگ عکسونه ځوړندي. لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه یې پکې کړي دي، له څنګه، مخامخ، له پاسه، له ښکته، له لونګۍ سره، له پټو سره، له چپنې او قرقلي سره، سرتور، د وینا په حال کې، د مصنوعي خندا په حال کې، له خلکو سره د پوښتنې کولو په شکل او نورو لسګونو ډوله غټ او وړه عکسونه. د خبرونې په پیل کې مو د یو رپورټ د جوړولو له جریان نه خبرو.
ته بلاړ شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کیږي، خو پام دی چې د کور غړي دې ونه غږې، چې زه یې غږونه پیژنم. سم حقیقی کسان پیدا که او خب باس ور سره وکا.
خا صاحب،
زنو سو اکسونم واخله.
دی مارکیټونو که دی سنترونو؟
دی خار دی وزیاد، دی کسافاتو دی دیرویو، بخار که دی گلانو او دا ډول نور.
خا صاحب،
زنو سبا پر دی رپورت جوړ که.
ورورا، ته ودرې.
څه دی ویل؟
اجازه ده چې یو څو پوښتنې درنه وکم؟
او اجازه ده.
زه د غرمې راډیو خبریاله یم، د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې درڅخه کوم.
څه ډول پوښتنې رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه؟ چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي؟
والله که پوهېږم. ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکړه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډیری دي.
ښه، ښار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې مه تکراروه، ته په خپل زړه هم دا خبرې وکړه وروره.
نه مې دیز ده.
دومره هم نشي ویلی چې ښار چټل دی، کثافات زیات دي پکې، چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه، چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړئ، اوس به نو دا څنګه پوه کړم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریاله یم، که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلې دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي، نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښي دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي، دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه. ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړه یې؟
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو او نام خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی. ګریډیوم د رنګ نه خون سره یو ډول رنګ لري. دا ورته چې چیرې ټولې کړې دي؟
په کور کې مې خپل ټولې کړې دي.
نام خدا، نام خدا له نظره نشه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي.
هغه عاشقانه لیک واورئ چې یوې ښوونکي خپل عاشق ته لیکلی دی.
ګرانه، د ما د میلیون په طاقت میلیون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅکله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه، د هجران ورځې دي، لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نوي شوی همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا یې هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هره ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړی وای او د تا مخ له شرم تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هېڅکله هم غیرحاضري نه کوي او تل حاضر وي. تروسه یې نه د ناروغۍ رقه رالیږلې او نه هم د ضروري کار. خو مثال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیرحاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیرحاضرۍ ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته، تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه، د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د اداري میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا.
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شئ ډاکتران ناروغانو ته ولې حق و نق معاینات ورکوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه.
ښه ډاکټر صاحب،
څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب سر یې ګنګسي.
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر صاحب.
ښه، ناروغي دې خطرناکه راته ښکاري، خو چورت مه وهه، لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
والله اوس خو ته نسم ویلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې او له هغه وروسته به د ډکو متیازو معاینات وکړې. او چې دا ټول دې وکړې، بیا به یې مارای معاینه وکړې او له هغه وروسته به د معدې انډسکوپي وکړې. بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشوه، نتیجه به یې بیا مات.
ډاکټر صاحب د زړه د ګراف خو دې ونه ویل؟
او ښه سوچې را په یاد دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه یې پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ سخیم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات پې وکړو.
که دلته تداوي کوې نو دا معاینات به خامخا کوې، د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږې؟
والله زه ته نشم ویلی، اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي یا د پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، که د تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب، نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټه ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ، مه بله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر، هارون گلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.